استودیو خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشئ. ولاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. ولسي جرګې ته ښځینه کاندیدانو وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت د دوی کمپاینونه ډیر محدود و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې قهرمان صاحب د دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپیو ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راوځي رسنیو سره به شریک.
تیرونه په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یوه ځانمرګي امبریت کې ووژل شو. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنې کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنی قمندان محمد محفوظ ولیزاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پلی ځانمرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار ورکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پیښه وشوه. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان مولا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتکو کې په افضلي مشهور ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې اونړي څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړ چې د امریکا لخوا لګول شوو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. ظریف د چهارشنبې په ورځ په یوه تویتري پیغام کې وویل د ایران پر دو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشې سره د تړاو شک پرې کېږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي. ظریف واشنگتن ته په اشاره وویل قوانین او د ټولو خلکو بشري حقونو ته په نه پاملرنې سره هغه یو غیر قانوني رژیم دی او زیاته کړه چې د ایرانیانو پر ضد بندیزونو په لګولو سره دښمني کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل
Having consulted the Secretary General, let me also give you
ما په دې برخه کې مال سرمنشي سره مشوره کړې. اجازه راکړي چې تاسو ته هم معلومات درکړم که وکولې شم. زه په خپله د نومبر پر وروستۍ نیټه زمزما پریکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي او جګړه هم تر اوسه نه ده پای ته رسېدلې. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیا او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپل تفصیل تر اوسه نه خبر شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، د روسیې ته څلورم سفر دی. ولادیمیر پوتین هم په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته انتللی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دې عسکر ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 3 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتری کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ورانه په خبرونه کې وو اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې پایل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هم نو تخلف په خلاف د قانون مبارزات کیږي، انتخابات کمپاین کیږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کیږي.
ولسی جرګې ته خزینه کاندیدان وایي د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود وو. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه د زګاوي په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟
بعد اقل هغه ډېر څلور مهم عنصر چې یو د هغې له څخه عکس دی، د سخت چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کیږي.
د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړې او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي.
ماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کې د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کې د چا استخدام د پیسو په مقابل کې، که هر چا غلط قدم کې خودلو په هغه سایټ کې بنیولی کیږي.
د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو ته خبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه واوري.
خپل غازی امان الله خان کې ناسه دفتر د کاری او امدا زینب بس په نوم د برج د سات.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه اوازې اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پایل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رایې ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. نن او سبا د سکوت دوره د 2 د شنبې پورز هم انتخابات تر سره کیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاین 40 دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه و، بیا هم ډیره بریالۍ تر سره شوه. جزئیات د احمد چبر پر راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 8 ساعته دوره د کابل په وخت 13:12 پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات به شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متره کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپه 12 بجې پای ته ورسېدو، د 8:30 لپاره به سکوت دوره وسیږي. هیڅوک به کمپین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزات کیږي، انتخابات کمپین نه کیږي، نو دا به طبعا چې د قانون په وړاندې کې مجازات کیږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د کمپین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغه مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونی شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نه کړي، له 15 تر 15 لک افغانۍ به جریمه شي. همدارس به له خپل مدني حق د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو پړه د انتخاباتو د خپلواک میسون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په شارونو کې شی تر سره شوې خو لري پرتی سیمې له دې کمپاینونو به برخې شوې.
دوی د مختلفو برنامو نه استفاده وکړه، د اعلانونو نه وکړه، د لوی لوی مجالسو نه وکړه. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بده نه وه. زمانه ما چې په لویو ښارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سوی ده او د نامنو په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونی حمله وشوې. تازه یوې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو درېو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات په ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 403 شریزي دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک میسون وای 400 داخلي او 102 بهرني څارونکو به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 3 لکه کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل دي.
ولسی جرګې ته بیا خزینه کاندیدان وایي چې د نارینه کاندیدانو په نسبت دوی کمپاینونه ډیر محدود دي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري چې 8 د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره هم شاوخوا 450 ښځې کاندیدې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو خپل نمونه ثبت کړي او د رایې کارتونه اخیستي چې په سلو کې 40 هم ښځې دي. د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د رسمي وخت له پای ته رسېدو سره سم ډېری ښځې شکایت لري چې د امنیت د خرابوالي، د ټولنیزو ستونزو او تعصب او اقتصادي کمزورتیا له امله کمپاینونه د نارینه کاندیدانو په پرتله ډېر کمزوري وو. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېری کاندیدان وایي چې د انتخاباتي کمپاین چلول په افغانستان کې د تشدد، افراطیت او د ټولنیزو محدودیتونو پر ضد د وړې جګړې پیل انګیرل کېږي. خاتول شیرزوی له سمنګان ځان ولسی جرګې ته کاندید کړي. هغه د شتو پر ضد د ټولنیز تعصب لامل کړيږي او د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې پر پوسټرونو یې ځینې نارینه کاندیدان خپل عکسونه لګوي او یو شمېر متاسب خلک تبلیغاتي پوسټرونه او عکسونه چیرې
مونږ ته تصویر زنه زیاتر چیر میکنه.
خاتول شیرزوی وایي ځینې کسان دلته شتو پوسټرونه او عکسونه ډیر چیرې، حتی د شتو پر مخونو خطي باسي او یای پاکسونو سترګي ورولندوي. د بادغیس بل کاندید شهناز شاروخي هم ورته ستونزه لري.
وقتی که ما پوسترای خود را نصب میکنم
کله چیز خپل پوسترونه بندوم پلند شه وک یا ورکس یا وش کولسی شزی ته لوی پوسترونه یا دیجیتالی بل بردونو د لګول واس نه لري او کچنی عکسونه یا پوسترونه دلته متعصب خلق نه پریږدي. د ولسی جرګې لپاره ډیری کاندیدان شته په افغانستان کې د روان تشدد، ټولنیزو ستونزو او اقتصادي محدودیتونو په اوج کې کمپاین کوي. د کاندیدانو پر غونډو د خونړیو حملو لامل سرګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې غړي لس کاندیدان وژل شوي چې واښه هم پکې ده. د تخار پرستاق ولسوالۍ کې تیرونی د کاندید نظیفې یوسفی بیگ پر انتخاباتي غونډه په چاودنه کې 29 وژل او 15 کسان زخمیان شو. نظیفې یوسفی بیگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې په وخت کې له هغه ځایه یوازې لس دقیقې لري وه. هغه ویلي خلک راغون شوي وو چې زما خبرې واوري، خو مخکې تر دې چې زه ورسېږم هغوی په وینو کې لت پت شوي وو. په هرات کې کاندید ماریا بشیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له ویرې په عمومي غونډو کې ګډون نشي کولای. د انتخاباتي جلسو لپاره خلک خپل کور ته وربولي او د خپلو تبلیغاتي پاڼو د ویش لپاره په شپه کې له کوره وځي. له هراته یو شمېر شتي کاندیدان ادعا کوي چې نارینه کاندیدان د شتو د انتخاباتي کمپاینونو د مخنیوي لپاره حتی د امنیت له خرابېدو سره مرسته کوي. ریزه ګل خلیل اساقزی ازادي راډیو ته ویلي
کاندیدای مرد به نوعی خواستن که موجود
متاسفانه یو شمېر نارینه کاندیدان په دې نامه چې شزه ناقص العقل ده یا شزه د دې لیاقت نه لري چې د خلکو استازیتوب وکړي په ټولنه کې د شتو پر رول د پښتنو پیدا کولو هڅه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې یو اساسي مسؤلیت د قوانینو جوړول او اصلاح دی او پر حکومت باید کلکه څارنه وکړي. خو په کابل کې د شتو د حقونو یو شمیر فعالان دا کوي چې د قدرت په ځای کې شتو ته د داسې وسیلې په سترګه کتل کېږي چې له نړیوالې ټولنې مرستې ورباندې راغونډ شي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانگزي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښځینه کاندیدانو قومي، مذهبي، سیاسي او مالی شرایط د هغوی د رول په ټاکلو کې مهم عناصر دي. ستانگزي ویلي ښځې کاندیدانې د نارینه زورورو سیاستوالو په مرسته انتخابات ګټي او په مقابل کې له هغوی توقع ده چې په پارلمان کې به د هغو نارینه سیاستوالو د استازو په توګه کار کوي او په ندرت د خپلواک نظر څرګندولو اجازه ورکول کیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی کې در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې به هم د انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. انتخاباتو ته ډیر وخت نه دی پاتې، بل سبا یعنی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. دغه دستګاوې په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د انتخاباتو د کمیسیون له غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې د دغو دستګاو په اړه بیا هم داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په سمبولیک ډول د انتخاباتو لپاره اخیستي وي او هغه ښایي دومره د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته ونه کړي. هغه په ځواب کې وویل
فکر کوم دغه افواهات دي او د دې لپاره چې عامه ځان مخصوص کړي او دغه پروسه تخریب کړي. نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګي چې دغه مسایل مطرح کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي او دغه استفاده مورته لازمي کړي ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جمع 15,000 مرکز شاوخوا به ولرو او 30,000 محلات به ولرو،
دغه وسیله نه استفاده کیږي. لا بایومیټریک نه د استفادې په سرنګوالي هم کېدای شي رڼا واچوي چې څه ډول به له دغه سیستم نه او په کوم مواردو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل هغه ډیر څلور مهم عناصر چې یو د هغه له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه د اثر د دوه ګوتو د شهادت ګوتې دي د لاس دا به اخیستل کیږي. د شخص د تذکرې عکس او د شخص او چې کار چې د تذکرې شاته داس د دغه واکسینه ارسل کیږي ورسره دینه او بیا یو کاغذ یا کیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه باندې ورخې هغه د پانه شاته چې د رائے پانه دغه شاته باندې ټاپي پارک کې چې لګول کیږي او بیا بل هغه ورسره د صندوق کې اچول کیږي. بدون د دغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به اسلام شمارش کې داخلي کینه.
دغه وسیله پاره کې د شی وایا چې دغه وسیله څومره دقیق دی او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي.
په هر حال دغه وسیله چې دغه انتخابات لپاره ديزاین شوې ده د هر نگانه مرکز تضمین دا کوي او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراری اراو مخه باندې شي او دې سره هغه شفافیت چې خلکو ورته تما کیږي او خلک اله لري هغه به کاملا دی راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت نور انتخاباتو نه ډیر زیات ښه او رڼی وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په درې درشو ولایتونو کې څومره مدد چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي.
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر شپېته زرو نه ډېره پورې دغه خصوصي روزنه ورته ورکړل شوې ده او دا به تر جمعې ورځ پورې هم دوام کوي تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکوونکي به په پوره توګه آماده کیږي تر څو دغه وسیلې نه کار واخلي.
دقیقا چې دا یو زره کسان د دغه شاوخه کې کار کې دا خو به غونډه اخلي حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 15,000 نفر شاوخه کې دي دې ته هم دا ترنګ ورکو کې یو کس مریضیږي نه اوسیږي نو هدا اقل زی بل شخص دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او وینسید حافظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک دستګاو په اړه نور معلومات راسره شریکول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دغو دستګاو څخه د انتخاباتو په ورځ کار اخیستل کیږي او هدف یې همدا دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د خوست چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړې او د هر ډول درغلۍ مخه به ونیسي. د خوست چارواکو وویل په وروستیو ورځو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په پایله کې د دې ولایت په هغو سیمو کې هم امنیتي ګواښونه له منځه تللي چې مخکې تر لوړ تهدید لاندې ول. چارواکو دغه راز وویل یوازې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه سایټونه تر لوړ ګواښ لاندې دي چې د ټاکنو تر ورځې به د هغو سایټونو د ګواښ کچه هم ټیټې سطحې ته راکوزه شي. د چارواکو په وینا خوست 192 ټاکنیز سایټونه لري چې شپږو کې سټیکرې نه دي لګول شوي خو 168 سایټونه به د شنبې په ورځ د رایه ورکوونکو پر مخ پرانستي وي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست ملکي او پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له خبريالانو سره د خبرو پر مهال د خوست له هغه شمېر اوسیدونکو چې د رایه اچونې شرایط پوره کړي غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې لپاره د میزان د 28مې یعنې د شنبه ورځې په ټاکنو کې پراخه ګډون وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی ویل خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ټول ټاکنیز سایټونه باید د شنبه په ورځ د رایه اچونکو پر مخ پرانیستي وي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی ویل د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند یوازې په دوو سایټونو کې امنیتي تهدید لوړ دی خو امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو تر ورځې په هغو سیمو کې هم د تهدید کچې راټیټې کړي.
موږ عملیات ترسره کړل او نن هم عملیات جریان لري الحمدلله. تر اوسه هغه د 20 سایټونه 25 سایټونه د لوړ تهدید نه متوسط تهدید ته راکته شوي دي او ان شاء الله تعالی دغه دوه سایټو باندې نورم عملیات جریان لري او به کولای شو د انتخاباتو تر ورځې پورې په هغو ټولو سایټونو کې چې سټیکرې لګېدلې دي بیا هم خلکو کولای شي چې خپل د خوخت ور نومونته خپل را استعمال.
په خوست کې د ملي اردو د شایستلې واقمندان بریج جنرال خلیل الله خلیل وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د نورو سیمو په پرتله د امنیت او د خلکو د ګډون له اړخه بیلګې ټاکنې ترسره شي.
متحد بای سیم پی
موږ د دې تجمنیو چې د ټاکنو پروسه باید په خوست کې د نمونې په ډول ترسره شي. شپږ سایټونه داسې و چې په هغه کې سټیکرې نه دی لګول شوی. پاتې هغه چې تر لوړ ګواښ لاندې و د امنیتي ادارو د عملیاتو له کبله چې په ولسوالیو کې مدرلودل د ګواښ کچه راټیټه شوې ده.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله سمکنی بیا نمایندانو غوښتنه وکړه چې د جال او درغلې د مخنیوي په کار کې د مرسته وکړي.
یو پیغام لرم نماند وکیلانو ته چې تلاش ونه کی د جال استعمالولو ته، تلاش ونه کی د چای استخدام د پیسو په مقابل کې د هغه په نفع کار ونه کی. نو دا به هوشدار ورکم که هر چا غلط قدم کې خودلو پاغه سایت کې بنولې کیږي مونږ ته امر هم داس شوی دا پاغه سایت کې بو کمیسیون دې سم شکایت او هغه درج کیږي دای بنولې کیږي او د توقیف او تحقیق لاندې بو.
یاد دیوی در اطلوم که شنبه پورست چه ده میزان لیعته ویشتمی یاد اکتوبر لشنه مینیتی سر برابره ده لغزنی ولایت پرتا پر طول افغانستان که ده ولسی جرگی ده 209 هدیر شد سبکوی لپاره انتخابات تر سرکیگی. ده افغانستان ده انتخابات و خپلواک کمیسیون وایی ده ولسی جرگی ده انتخابات و ده نظارت لپاره لطلو رو لکو زیاد و کورنیو او همداشن 102 درشو بحرانه ناظرانو نملی کنه کرده.
و مردل چې د خوست ملکی او امنیتی چارواکي وایي چې د رایه ورکوونکو د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره ډېرې هڅې کړي او د انتخاباتو په ورځ به هم د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د انتخاباتو په اړه به د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورو.
او ان شاء الله سټیکر مهاله ده او خلک ول نه رای ورکو بایار کار شوی امانن دغه خاینه قومي وي نه دغه نزوانه طبقه وي او نسبنګره شوی مقصد چې امرن کارو کې
ولی نه رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکی رای باید هغه کسان ته ورکی چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتماً دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو زموږ یو اصل ده، نو حتماً انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کارو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس ولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والم هم ولیدل، چا چې خپل ځان ته کار کاوه هم ولیدل. نو اوس هم داسې یو انتخاب کړی، داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي او یو څه اقتصادي وضع یې هم دغومره ښه ده. هغه موږ په دې فکر کې سي انشاءالله دغه کوم نومان دوم سي ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
د انتخاباتو په اړه د کابل د څوتنو خارانو نظرونه مو واوریدل.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او اووه دقیقې کېدونکې دی او سمې نړیواله موضوع را اخلو. د کریمیا په ټاپو وزمه کې پرون لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. له 2014 میلادي کال را وروسته چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړۍ ستره حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې کېږي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وشل شوی کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پېښه هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچو او ډزې وکړي. برید کوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه. په دې پېښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولي تخنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دی ټاپو وسمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو و. د وویل په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه، خلک بم وشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم، هیله لرم چې ټپیان ژر ښه شي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا یې وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یوه تروریستي پیښه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګه ویلي دي چې یوه 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پوهنتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 4 کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې په چاودیدونکو وسیله هم په پوهنتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپله خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
که غواړئ د کابل په بغمان کې د غازی امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، وړاندې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته منتظر شي.
خپل غوښه امن الله خان کې ناسه دفتر د کاری او امده زینب بس په نوم دی بوج دی سات.
بل د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام هم مهیروي د خبرونې البته په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې اتنیمي بجی دی یو زل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه ده. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان د دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا خبره د هرات د ولیویان جیلاني فرهاد وکړه او ویل دې کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل یې ماینونه ځای پر ځای کړي چې خپل پرې وچاودېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شوي وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف وویل د متحدو ایالتونو د بندیزونو احتیاط له کنټروله وتلی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر ژوند له لاسه ورکړ. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یو د افغانستان یو کورنۍ موضوع باندې یو راپور لرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په جنګي شرایطو او اضطراري حالاتو کې د ښځو د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړه. د دې وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ پرون په دې اړه په یوې خبري غونډه کې وویل دا سوده د ولسمشر له توشي وروسته په ټولو ولایتونو کې تطبیق اول ده. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي په جنګي شرایطو کې د خوندیتوب خاطر دا پالیسي به هله اغیزمن وي چې د اړوندو ادارو لخوا په سمه توګه عملي شي. تفصیل دی یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د ځانګړي پالیسۍ نشټوالی، د کورنیو جګړو څخه د بې ځای شویو لپاره د خوندي سرپناه نشتون، امنیتي ستونزې، له زیان سره د مخ میرمنو لپاره ځانګړې نه پاملرنه د ښځو پر وړاندې هغه ستونزې دي چې د ښځو چارو وزارت ورته د رسیدو او د دوی د خوندیتوب لپاره پالیسي جوړه کړې ده. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د ښځو ستونزو ته په کتو دوی د اړوند بنسټونو سره دا پالیسي جوړه کړه چې له عملي کېدو سره شته ډېرې ستونزې حل کېدای شي.
و ما وقتی که زنان متضرر از جنگ دیدن کردیم در بعض ساحات
دا وی مونږ چې د جګړو څخه ځانمنې مېرمنې لیدلې په ځینو سیمو کې مو داسې موضوعات لیدلې چې مېرمنې له تاوتریخوالي او بد ژوند سره مخ دي. داسې چلند چې ورسره د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا تر سره شوی وو له هغه موضوعاتو څخه دي چې مونږ یې یوې پالیسي جوړولو ته اړ کړو تر څو له دوی سره مرسته شوي وي. اغلی وردګ وایي د ښځو چارو وزارت په جګړو کې تل د ملکي وګړو په تیر هم د بی ګنا مېرمنو په وژلو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بېسارې بللې ده. یوناما ویلي د جنوري له میاشتې بیا د روان کال تر سپتمبر پورې 3,604 ملکي وګړو ته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي مرګ ژوبله رسېدلې ده. له دې وړاندې د ملي شورا غړو هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود وایي دا پالیسي هغه وخت اغېزمنه تمامېږي چې د اړوند بنسټونو لخوا په شفافه توګه عملي شي. له ډلې یې عزیزې مومن ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا تطبیق شوه د شرایط
دا وایي که د ښځو چارو وزارت او اړوند بنسټونو په شفافه توګه دا پالیسي تطبیق کړي بې له شکه چې مثبت اغېزې به ولري. میرمن مومن وایي هر کله چې جوړه شوې پالیسي د اړوند بنسټونو سازمانونو له لوري لتابعیز پرته په ټولو خلکو یو شان عملی شي، خځې به هم وکولی شي له تاوتریخوالي او جګړو پرته په آرامو شرایطو کې ژوند وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د څنګ مسؤل عبدالواحد سیرتي. سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب، کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي. په دې برخه کې د کمیسون ونده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ او تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو، او دا یو بشري حق دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15 ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري. چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړي دي، او محترم اتباع د افغانستان د مراکز تتللي په خپل تذکیرو استیکری لګولی دي، او د خپل خوخه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر اوپر دې د یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کی او تلاش یې د نمائندګي وکي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دغه حساس او شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي. چې کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس او شیبو او په دغه حساس وخت کې څارلاندې ونیسي، او په دغه نظارت وکړي، او بل اخره به اخر کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. کلمړی اوریدونکو ته د دغه څلور حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دي.
اول حق هغه د ازادي دي. تاګ راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویر نه د مرکزو تلارسي خپل ثبت نام کی سټیکر ولګي، د غوي امنیت الته تضمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکز او ته هغه ځایو ته د دوی هغه تاګ او راتک آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي، او ویره ورته نه. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل، د خپل مکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي، نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي، بدون د قید و شرط نه، بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي، د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې، او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوی ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې الته جوړوي، او خپل اراده و هدف به خپل الته خلکو ته بیانی او تمثیلی به. درایم حق چې دی هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی، لکه سیاسي احزاب، مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي، او د دې انجمنونو له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسي احزاب مانع دی انتخابات نسی، چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان آزادي ده، چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رانا واچي پتیرو غلطي باندې اشاري خلکو ته وکي او کويسي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري یعنی لیکني ولري خلکو ته او خ فکر خ سوجه ورکي خلکو ته او د خلکو هغه از هانونه چې د انتخابات و پکل باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول اګه د پارلمانونو کړنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي نو دغه څلور حق څه دي دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي خلک هم دا په نظر کې ونیسي او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډیر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې
درې اصل ده دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي دغه یو عمده اصل هم دغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رای ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانسي کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي دا یو خبره ده بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارون کې دي د نظارت د انتخابات څارون کې څوک چې دي دا هم د روب را لاندې را نولي نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب را درانولي او نه آل تخپل اعمال هغه کې استعمال کې فقط بدون د ارعاب او د ویرې او د حراس نه خلک مامورین د انتخابات باید آزادانه په هماغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي او خلک چې رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکړي او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي بل اصل څه دی هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې یعنې د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارګانونو پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بېطرف وي د هیچ چا نه د هیڅ کاندید نه د هیڅ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي بېطرف وي کمیسیون د انتخابات بېطرف وي کمیسیون د سم شکایت باید هغه بېطرف وي امنیتي ارګانونه باید بېطرف وي خپل وکیلان باید بېطرف وي نه چې خوانه په دې خلکو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي په دې معنا چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کی او بل قوم ته امتیاز ورکړي، یا دی یو چا په نفع باندې کار وکړي دی بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل درایم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقوقو کې دادای چې باید دلته به طرف وي، جانبداری دی چانه ونه کړي، دی چانه حمایت ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دی، ټول حق لري چې خپل د خوښي کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځان چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام عمل سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خالانو قریبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. راپور ته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داس یو پادشاه لکه امان وزیګوا نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغږی کو. تاسو د حرم سرای په حق لا سومره په هیګی
ولادت خونه يم خونوم مورزل د ډیر خسته او تاریخي زده
قربان چې سرو مال کړه له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وځي ګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سوځیت کې ده او مسول کسان د بیا جوړونې په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر د زمي دراتګ پورې خلاص کړو.
نن په هم دې اړه غږیږو. په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مو له عامو خلکو څخه هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وساله درته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یادبن کې به په خپل شامن الله خان له خپل کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرنی میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپک ښکلي قصر مانند ودانه او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو، په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوي.
حرم سرای د پاچا د اوسېدلو ځای، حریم د کلمې سره کېده وکړو. حریم هغه ځای ته وایي چې هغې کې یو فامیل اوسېږي. په خپله په حریم کې څوک اوسي؟ د چا د کورنۍ غړي اوسېږي. چې حرم سرای شو، دا حرم سرای د پاچاهانو پورې اړه لري، د پاچاهانو ټوله کورنۍ او د هغې مزدوران که نر وي او که ښځې، د هغې خدمه او د دوی نور ملاقات ودانۍ چې دا لري په هغې کې هم شامل دي. پاچاهان چې تیر شوي دا غی توری هم التزوړند وی.
راګرزو د شامن الله خان حرم سرای ته چې د پغمان په بلباغ کې جوړ شوی وو، د مسولو کسانو په وینا د بلباغ مساحت چې د غازی امان الله خان حرم سرای پکې ده 12 تجربه زمکه ده، چې د حرم سرای په ګډون سپینه کوټه، سره کوټه، د اعلی حضرت کوټه، د قاشق پنجه کوټه، روختون، خوانځه، پیاده خانه، د موټرو د درېدلو ځای، کوترخانه، حوزونه او داسې نور مهم ځایونه پکې وو، خو له بده مرغه اوس سرک هم نه لګي. یوازې د شامن الله خان حرم سرای د بیا جوړونې په حالت کې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل هلته ورغلی او د شاه حرم سرای له نږدې څخه کتلی. نورې خبرې به له هغې څخه واورو.
کله چې له کابل څخه د پغمان په لور حرکت کوو، په رښتیا هم چې له ښکلا ډکې منظرې دي. پغمان ته نارسیده هوا بل ډول ملایمه او ښکلې شي. دود غړنه، ګرمه خیرنه هوا په پاکې صافې او سړې هوا بدلېږي. د سړک دواړو خواو ته اسک چینارونه، ځای ځای میوه لرونکې ونې، د هغو شنې پاڼې، نوې پخې شوې میوې او نرم شمال هغه څه وو چې د ښار ذهني نرمښتیې تر یوه حده له فکر څخه لرې کوو. بل د شاه امان الله خان د حرم سرای پخوا ورتګ هم ځانګړې تلوسه درلوده. له یو ساعت څخه په کم مزل کې بالا باغ بیا د شاه امان الله خان حرم سرای ته ورسېدلو. یو شمېر کارکوونکي مو ولیدل چې د حرم سرای په جوړولو بوخت وو. د کارکوونکو له مشر انجینر غلام حسن څخه مو وغوښتل چې په حرم سرای کې راسره وګرځي او په هکله یې معلومات راکړي. د بالا باغ یوه مهمه ودانۍ چې د نورو ودانۍ تر څنګ ده، هغه د غازی امان الله خان حرم سرای ده. د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا ودانۍ په څومره ځمکه کې جوړه شوې؟
تقریبا 850 متر مربع ځمکه کې جوړ شوې ده.
کله چې وړاندې لاړ سولې نږدې نه وګورو چې دلته کوم شیان دي، تاسو باندې اورئ.
ولی نه، حرم سرای چې ده هیڅ نوه کمښت پکې نه و. کوم ضرورت د ژوندګي د ژوند چې دي هغه ټول پکې رفع کیږي.
اوس زو تر روانې دی، دالیز ده؟
دا دالیز ده.
تاسو بیا د حرم سرای له سره جوړوي، څنګه په پخوانی نقشه به بیا جوړیږي او که به تغییر پکې راځي؟
ټول په پخوانی نقشه، هیڅ تغییرات به پکې نه راځي.
که تاسو مثلا د کوټې ته د حرم سرای او بخې تاسو لیک دی خاطر راځي، دا کومه کوټه و؟ د دې په اړه معلومات راکړئ. دلته به معمولا میلمانه کې ناستل که خپل د شایي کورنۍ څوک؟
خپل غوښه سره امان الله خان کې ناستل دفتر د کاری و امده زینه بس په نوم دی برج د سات
اداره. یعنی دا کوټه و چې له دین ټول ملک اداره کیده؟
بله.
دا خو ډیره ساده کوټه ده کنه. څه فکر کوي پخوانی شاهانو آیا ډیر د کور او د ودانۍ د قصر ښکلا ته ارزښت ورکوه او کاملي کارو ته
کوشش دا و چې عملی کارونه وکړي؟
بله.
بس د وطن د جوړولو د آبادولو
درنه اوریدونکو، دلته چې د غازی امان الله خان د کار کوټه ده، دلته صرف د یوې الماری ځای لیدل کیږي چې په اغلب ګمان دلته به خپل کتابونه کې خودل که څنګه؟
دا کتابونه او دوسیه دفتری چیزانه چې و ټول به هم دلته ځای په ځای و.
دلته یو ورسی لري، دوه درې دروازې لري. د دې ورور په وینا چې غازی امان الله خان به دلته کار کوه.
کله چې دغه درې میاشتې بل خار راغله دلته، فقط اداره او کنټرول دغه دفتری اتاق هم ده، دفتری کار لمدی زینه کوه.
درنه دوستانو، له ساختمان انجینر نه خو خبرې واوریدی. اوس بلې و کارکونکو سره هم غږیږو چې دلته په کار بوخته. اول دینم راتوې
نو سیف الله ده.
دلته د غازی امان الله خان په حرم سرای کې ته څه کار کوې؟
زه سنکاری کوم. مخبله
سنکاری کوي
او دا خښته سنکاری کوي برتل سره قصر جوړول سره.
لکه څنګه چې مخکې دلته د تاسې غبل ورور ویل چې د غازی امان الله خان حرم سرای بیرته په پخوانی بڼه جوړو، نو تاسو خو په وخت کې نه وای دا حرم سرای مو نه ولیدلی، څنګه د څه شي له مخې نه بیرته په پخوانی بڼه جوړوي؟
بیرته نقشه دی عکسونه د شاین له مخه
نقشه عکسونه ست سره
او ورشه استالته عکسونه هم دی نقشه هم بنده.
څنګه د سابقه ساخت جوړول سخت دی که وسنای
نه؟ سابقه سخت دی
ولی
اوس خو چې دی ټول خښتې بلوک دی. سابقه چې اوس خښتې ټیک دوړ مکس کار کیږي.
دی غازی امان الله خان حرم سرای جوړوي کنه، خپل تومره سره خوشاله راحتي
و سره خو موږ ډیره خوشاله ځکه تاریخي ز اول جوړیږي او دلته ډیر غریب کسب به وځه کس ډیر کسان دلته کار کوله خاطر.
شاه امان الله خان د امیر حبیب الله خان دریم زوی او د امیر عبدالرحمن خان مسایو. غازی امان الله خان د یو روشن فکر شاه په نوم تر نن پورې مشهور دی. د نوموړي په وخت کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول، خو یاد شاه د یوې کورنۍ جګړې له وجې مجبوره شو چې له تخت څخه ګوښه شي او پر ځای حبیب الله کلکاني داسې وخت ته ورسید چې په کابل حمله وکړه او د ارګ له نیولو څخه وروسته یې ځان د افغانستان پادشاه اعلان کړ.
چه بیرق دے آزادی کڑے پہوار
دا سویل کیږي چې د شامن لخان حرم سرای د لومړي ځل لپاره د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی و. غازی امان الله خان بیا یو څه بدلون پکې راوست چې د جوړولو کار یې 1920 میلادي کال کې پیل او په 1924 کال کې خلاص شو. یاد حرم سرای په کورنیو جګړو کې تقریبا 90% ویجاړ شو. دا چې عام وګړي د حرم سرای په حق لسوي له دوو تنو څخه مو پوښتلې دي.
نوم یې حاجي مهراب دی. په امان ته چې زی دلته قصر لاندې حرم سرای دی، هغه ته ورغلي وو. ډېر ښایسته ځای دی، ښکلی ځای دی. تاج محل ته تللي وو، تاج محل هم لیدلی، تاریخي ځای دی. لاور ته تللي وو، لاور کې هم تاریخي ځای دی د پاچایانو.
نوم امید دی او ولایت مې بلخ دی. ولایت خو نه یم، خو نوم مې اورېدلی دی. ډېر ښایسته او تاریخي ځای دی. ډېر ښه دی، باید تاریخي ځای نه سړی باید وګوري ښه دی.
شاه امان الله خان بالابغ ته چې حرم سرای هم عمل ته د ملت کور نوم ورکړ، او یو شمېر علما، وکیلان، د لوی جرګې غړي او قومي مشران بالابغ ته راغوښتل او په مهمو ملي مسایلو یې بحث ورسره کوو. د خپلواکۍ جشن، لوی جرګه او ورته ملي مراسم به د شاه امان الله خان په بالابغ کې دایریدل، او ګډون کوونکو به پرته له کومې ویرې پکې ګډون کوو. دا چې مسول کسان د شامن لخان د حرم سرای د بیا جوړولو پاک لسوي، زموږ همکار فرشتې مرسل د غازی امان الله خان د حرم سرای له یو تن جوړونکو انجینر عزت الله زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنه درکو.
د پغمان په بالاباغ کې د غازی امان الله خان حرم سرای د لومړي ځل لپاره چا جوړ کړ، څه رقم یې جوړ کړ؟
بالاباغ یا حرم سرای په اول ځل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. خدا ډېر یو ساده شکل یې لر. وروسته چې کله غازی امان الله خان قدرت ته ورسېد، غازی امان الله خان د اروپا سفر نه وروسته د چلته خارج کې د ماڼۍ وکتلې، پیشرفت دغه وخت، نو هغه ته هم دا سوچ او فکر پیدا شو چې باید د حرم سرای ته څه پیشرفت ورکړي.
له کومو کارګرانو نه دلته کار واخیستل؟ څه انجینران د کوم هیواد و؟ نور کارکوونکي څوک و؟
اروپایي انجینران ول، او کاریګر او معمار چې داخلي ول افغاني ول.
کله چې راته وایي چې د حرم سرای په کوم ساب باندې رغېدلی؟
دا ماڼۍ چې دا په کلاسیک اروپایي شکل باندې ورغول شو.
د غازی امان الله خان په حرم سرای کې څو کوټې وې، آشپزخانه و نور کوم شیان دلته و؟
دلته سلیری شوتاک شتون لري. دوه پکې آشپزخانی دي او یو حمام ده.
څه فکر کوي والی غازی امان الله خان خپل حرم سرای په پغمان کې انتخاب کړ؟
پغمان څه خو بیان لرل چې خو سرسبز ډېر زیات و، بل دا چې ګوړي کې به هوا گزاره، حال هوا و یخه به، بل د امان الله خان پیدایش پغمان کې شوی.
فرهنګي لحاظ دا څومره مهم دي، څومره ارزښتناک دي؟
دا زمونږ هغه تاریخ، زمونږ فرهنګ هغه خلکو ته وړاندې کوي. که چېرته دغه تاریخي ابدات لرو، داشتونه لري، مونږ کولی شو خارجان جذب کړو، خارجان سفرونه افغانستان ته راغو.
درنو دوستانو، شاه امان الله خان غوښتل چې د افغانستان ډېرې سیمې د پغمان د بالابغ په څیر شنې، ښکلې او د ژوند کولو لپاره مناسبې جوړې کړي، خو له بده مرغه چې نوموړی خپلو هیلو ته ونه رسېد. له یوې خوا د افغانستان دښمنانو، او له بل لوري له هیواد څخه مسافرۍ هغه څه ته پرېنښود چې د ده ارمان و. بالاخره غازی امان الله خان په سویس کې ومړ، جنازه یې جلال آباد ته انتقال شوه، او د خپل پلار حبیب الله خان په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښې چارې.
نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا ور کوخ بلا خاورا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا خاورا مو د جنگ لبد مرغیو پاک اوخ بلا نہ پاتے شکر کے ور زرایا